السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د طالبانو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې دی لنن له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي ځینې کارپوهان وایي دا یو فرصت دی او د افغانستان په ګټه باید وکارول شي
باید یو موافقې ته سره ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بیرته ورته راوستي
د وسلو د قاچاق په تړاو باندې د طالبانو چارواکي ضد او نقیض غږیږي ځینې تاییدوي
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی قاچاق به شوی وي خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي
د کمینګل استاد سره غږېدلی وو چې پخوا د ننګرهار د هنرمندانو د اتحادیې رئیس و سندرغاړی دی خو اوس یې کار پریښی او منتو خرڅوي
دې هر وخت اونرمن زپل شوی دی
په کابل کې ګانو دیوالونو باندې په خوانی شعارونه ونزورونه طالبانو ډنکړی او نوی جوړ کړی کارپوهان وایي دا بې ځای مصارف دي
حکومت شعارونه یا پاپولیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ورسره
تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین اورو
د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره کتلی د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي او جنوبي افریقا کې د کورونا نوي بڼې اندېښنې ډېرې کړي بشپړ خبرونه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې په کې پر سیاسي اقتصادي تعلیمي او بشري موضوعاتو خبري شوی د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د پنځم په ورځ دوه ته ولاړ دوی په دې سفر کې امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي په پام کې چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د راتلونکو اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي د غونډه در روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د وروسته حالت په اړه بحث وشي
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپي رنګې دورسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هررخیزه ارزونه پیل کړه
سټولټنبرګ ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلارې په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړې د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا اعلان شوې تګلارې اندېښنې وړ وبلله د دې وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو مقررات د هغوی د ژمنو خلاف کار بللې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه فلمونه او ډرامې چې خځې پکې وي و نه خي او همدارس هغه سریالونه او ډرامې په هیڅ ډول خبرې نه کړی چې د انبیاو یا صحابهو تمثيل پکې شوی وي د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سا کال به د سلو خځو لړۍ کې سمانی مایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو خځو 50% ونده یو هیواد ته ځانګړي کوي نو موري ویلی دوی غواړي د دې پروګرام لاره د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درکړي په سلو خځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انزور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې لپاره د پیدا کېدو وروسته امریکا د هیواد
د دې هیواد او د افریقا د سویل د و نور هیوادونو د اتباو په ورتګ بندیز لګولې. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیانیه کې ویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هوایي سفرونو د دغه محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغه هیوادونو پر اتباو د سفر محدودیتونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لومړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانی هغې ژر د لیک دوړ ده. د ویروس دا بڼه لومړی جنوبی افریقا کې کشف شوه، خو وروسته د مسافرو له لارې هانګ کانګ، بوتسوانا او اسرائیل ته هم ورسېده. د روسیې د زهرزیسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرجوب لاوختې. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت تایید کړی چې یو ټیم یې په سیمه کې دی او د نورو احتمالي چاودنو خبرداری هم ورکړی دی. د زهرنسک ښار د ښاري ادارې ویلي دا مهال په فابریکا کې زورور اور لګیدلی دی. انټرفاکس خبری اژانس د همدې کارخونې د ویبپاڼې پر اساس وایي چې دا په روسیه کې د دفاعي صنعت لوی تاسیسات دي. 2013 کال کې د همدې کارخونې دننه چاودنې شپږ تنه کارګر وژلي وو او 2006 کال کې د کیمیاوي موادو د لیک کېدو له کبله درې کارګر بستري شول. او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د قطر پلازمینه دوحه کې د تمد چل نن له اروپایي او امریکایي چارواکو سره د دوه ورځو لپاره خبري او غونډې پیل کړي. طالبانو ویلي د افغانستان د بانکي زیرمې د راخلاصېدو همدارنګه بشري او اقتصادي مرستو راجلب د خبرو اصلي اجنډا جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم خپل ځانګړی استازي دغه غونډې ته ورلېګلې او ویلې دي چې له طالبانو سره به د دوه هېد تړون په موافقه باندې همدارنګه له ترګري سره د مبارزې په برخو کې خبري وکړي. په دې اړه باندې ورستي جزئیات زموږ همکار راټول کړي او همداسي به را سره شریکوي. مهرباني.
دوها کې د اروپایي ټولنې او امریکایي استاذ سره خبرو وړاندې نن د امیر خان متقی په مشهید طالبانو د حکومت پلاوي په قطر کې د افغانستان سفارت ته ورغله او هلته یې لبی علا بیلول اولور یو سره کتنه کړې ده. د دې سفارت کارکونکو ته یو شمیر موضوعات باندې کړي دي چې د چارو د دوی په خبره د چارو د بهبود لپاره اړینو. خو په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویل محمد نعیم ازادي راډیو ته دا هم ویل چې نن یو شمیر غونډې پلان شوې دي چې د اروپایي ټولنې له استاذ سره به وشي، خو ډېر تفصیلي به ورنکړ چې دغه موضوعات به په کوم جهتونو سره او په کوم موضوعاتو باندې به دوی خبرې راڅرخي. خو د ښاغلي متقی له سفر وړاندې د طالبانو بیا له بلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی د سفر اجنډا مشخصه او معلومه ده. د دې دلیل د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې دوی غواړي چې د امریکا او اروپایي ټولنې له اساس سره خبرې اترې وکړي. د دوی دغه غونډې او ناستې د نوومبر له 28 چې نن دا تر 29 پورې تاکل شوې ده، یعنی تر دوشنبه ورځې پورې. تر خوا یې د امریکایي چارواکو لوري هم ځینې موضوعات وړاندې شوي دي چې دوی غواړي چې د طالب پلاوي سره خبرې اترې وکړي چې په هغه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، افغانستان د امریکایي وګړو او د افغانانو په اړه چې هلته افغانستان کې ګواښ دي، ګواخلاندې د هغوی د سم وتلیادې په مسؤول ډول باندې له افغانستان د وتو د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې هم خبرې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتون یوې پایلې ته ورسیږي، حتمان چې داسې یوه پایله شي وضعیت باندې مثبت اغیز وي. لویدیځو رسنیو داسې راپور نه خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مستقیما مرسته ونشي خود دغه بنسټونه او دغه نظامونه د سقوط مخه ونیول شي. زمری په سلی رويشته منیټه پر افغانستان د طالبانو لواکمنې دی ورسته د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر 9 او 10 دوه کې وشوي. لاغ ورسته بیا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په پاکستان کې د خغلی متقی سره وکتل او اوس بل دغه دریم ځل لیدل کتل چې دی هم د ټولو مهم بحثونه چې وړاندې ویل شي او مهم اساسي بحث هم پکې ټول شموله حکومت جوړېدل خونځو ته د نجونو اجازه او همدارنګ د خوځو کار لپاره اجازه ورکوي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه ورستي جزئیات را سره شریک کړل. په همدې تړاو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي. په دوحه کې طالبان ځانته اجنډا لري او امریکا بیا ځانته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی یالته او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقوقو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنی زه منځ یو افغان ویل شم چې دغه فرصت په استفادې سره اول خود دغه ناس هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنه ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنه چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري پاره کې د موخې اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه مسله چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید ده چې ښه پایلې افغانستان خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو چې د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه مسله په دفتر په استفادې دواره لوري یو مثبت عمل تصره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې د نن غنې ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، دنجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې د جمنې کړي مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو داعش او سم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې برته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر څه مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوه په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبانو د اسلامي تاریخ سره د امریکای متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نور هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې دا ورسان تلاش ورکی، دا ورسان خلکو تلاش ورکی، ځکه موږ د دې 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 څه پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو ده چې دا ثبات دلته باید ټینګ.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې غاڼي وادونه لا غېډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله غوښل کیږي. دوی ویلي دي چې آلته غاڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، آلته پوځي مانورونه مکړي دي، مګر دغه تهدیدات خو غوډه وسم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوي په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یار کوي د منځنۍ اسیا یو ودونه د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته ده، اما زه فکر کوم چې کچېرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نشي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري. زه امید کوم چې هغه دخالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، د هغې نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه د دغه یو پدیده باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده. تشویشونه ساده، اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه یو مثبت عمل کې دی هم د نړیوال ټولنې سره هم د سیمې د ودونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر وي.
ورسته مسله دغه خبري خو دوه کې کیږي طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید هم دغه د دوه تړون چې تیر کال شوی او دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوي دغه تړون هغه عمده مسائل تطبیق شوي دي دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې د اتهامات کیږي چې دغه تطبیق شي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسیږو چې نو په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو خطه فهم ته ورسیږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکي چې له کابل له موږ سره د دوه د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالب چارواکی له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه غږیږي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅام پاکستانه ته د ام 4 وسلو او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تاییدوي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو خلکو له هغې ډلې د خپل طالب پلویانو هم پراخ کمبایرونه پیل کړي او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې قاچاقونکو ته سخته سزا ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولې چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخبری دوه وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوی مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کارنې ته معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه محل دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان للارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خود خاغلی خوستی د سرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي یا IT رئیس خیر الله شینواره په یو ډول د 1300 ام 4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. خاغلی شینواره په خپل ټوئیټر باندې د وسو قاچاق کونکو ته د بیننګ خطاب کړو، پښتنه یې کړی چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولې دي. هغه په خپل ټوئیټر باندې قاچاق کونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټوئیټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کونکي خلکو ته وروپیژني. هغه پښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. همدې عملیې افغانستان نه لته ګوړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې لدی وسلو ساتنه کوي، بلکې لدی پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لزګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډول شوي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسولین وایي په دې ولایت کې لکتر لګه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګاری له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو ل یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورون کې غوته د منتو ل څمڅې سره نه بلد دي. خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغاني وګټي. خود زیاتیدون کې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غني. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقی کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي که دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکار شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده. افغانستان د شرعي نظام د حاکمې کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل ل طالبان غواړي چې لکتر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلچر برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقه نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولې. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو د طالبانو نظام و پرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یو بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
سندرغاړی او د افغانستان په ختیځ کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمینګلو چې اوس سندرې نه وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره د کور مخ ته منتو خرڅوي. ور به شو کابل ته. کابل ته د اگست 15 د طالبانو تر ننوتلو وروسته ډیری هغه پخواني شعارونه او انځورونه چې د ښار په دیوال لیکل شوي او جوړ شوي او ړنګ شوي او پر ځای نوي شعارونه لیکل شوي دي. په نورو ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. یو شمیر فعالان او فرهنګیان انتخاب کوي چې په دې مسله باندې ډیر پیسې لګیږي، خو طالبان وایي دومره بودیجه نه ده پرې لګېدلې. جزئیات په دغه راپور کې.
آزادی مبارک، د اشغال خاتمه، د استقلال پایله، د اسلامي نظام او خپلواکۍ د ساتنې امتحاني ستونزې په صبر او زغم سره ګالل کیږي. دا او د تورته نور شوارونه تازه د پلازمېنې کابل او یوشمیر نور ولایتونو په خارونو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دیوالونو لیکل شوی دی. د شوارونو د هغه شوارونو او انزورونو ځای نیولې چې ډېرې په مخکینی نظام کې د هنر سالار ډلې لخوا په ډېر لګښت د بیلابیلو موضوعاتو په اړه جوړ شوی او لیکل شوی و. اوس د طالبانو حکومت له دې عمله د یو شمیر مدني او فرهنګي فعالانو له انتقادونو سره مخ دی. انتقاد کوونکي وایي دا کار داسې مهال پیل شوی چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا محل تر ټولو اړین مورید د خلکو بې وزلۍ ته پام کول دي. مدني فعال خلیل روفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن سبا زموږ شواطوال د افغانستان خاروانده 15% نه ډیر خلک د فقر لاندې ژوند کوي. حکومت دوی شعارونه یا پوپلیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ترسره هغه خدمات یا هغه برنامه باندې ته فکر وکړي چې د خاریانو یا خاروندانو تر فعال لپاره ترقی لپاره حکومتونه هغه وخت ثبات او پایښت پیدا کوي د خاریانو نه یا د خاروندانو نه مشروعیت.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې په افغانستان کې 95% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې د کال تر پایه په دغه هیواد کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي، چې له دې شمیر 1 میلیون د مرګ له خطر سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال عبدالهادي هادي هم وایي د طالبانو حکومت باید د فرعي کارونو پر ځای اساسي کارونو ته پام واړوي، چې د دپان په لومړیتوب کې امنیت او خلکو ته د کاري زمینو او ډوډۍ برابرول دي.
متاسفانه موږ تیر څو لسیزو په همدې فرایاتو باندې بوخت یو. طالبان هم متاسفانه په همدې فرعي کارونو باندې بوخت دي. طالبان لپاره زه فکر کوم چې همدستي اول د عمومي امنیتي وضعیت کنټرول او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو او د ډوډۍ د برابرولو لوی دنده په مخ کې ده. خلک له لګمري خلک خپل بچی خرڅي او دوی د دیوالونو پرنګولو او د دیوالونو پاکولو بوخت دي.
خو طالبان وایي په دې کار دومره لګښت نه راځي چې نور خدمتونه اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
نو د دیوالونو رنگولو لیکل خو کم مصرف کې 15 روپۍ سي مصرف ټول دیوالونو رنگي لیکل کې نو 15 خو دی یو وړي ادارې ماشوم نو ادا کی نو مصارف خو ځنی اړین دي ماشاتو ځان ته برخه دی او بل ماشاتو د ورک د پاره د پیسو کموته مو جن ده یو سیستم د سره فعال سي او اوس ان شاء الله فیصله سوي سي ماشات به دوه مست نورم ټول ادارو ته ورکول کی.
طالبان د دې کار موخه په ټولنه کې د اسلامي فرهنګ عامول او د دغه شعارونو لاري تر خلکو پورې د خپل پیغام رسول بولی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. اسد الله لودین ته وار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابلو مسلو خبرې کړې دي. دوی وایي چې قطري چارواکو ویلي د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په پام کې ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د غونډه در روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنوي لپاره نوې تګلارې به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. له دې وړاندې د افغانستان د رسنوي ملاتړ بنسټونو هم ورته اندېښنه ښودلې. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلی سه کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمنې مایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیمز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. په جنوبی افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. د روسیې د زهرنسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او ربړي مرمۍ پرې ویشتلې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوه نیس پروګرامونه لرو. د یمنی مای کې لومړی د سپورت خبرونه د لوبو میدان او بیا د ځوانانو پروګرام.
د لوبو میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ستړي مشهې د لوبو له میدان په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونی د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به ووري چې پلې تک مرختیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهانی یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکبه هم در تخپره کړو. لمک سره پات شي. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلې غړي له پاکستانه برتانیې ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یو الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلند د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغه ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د خزو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سخت ونې په اسلام آباد کې تیرې کړې وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وای په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. د کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو ویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړي او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظامي په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته پرېږدي. ښاغلی میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږي چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ کنه پوهیږي ګټه درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپل موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. تاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر می او 15 کال نیم. نور ورزشونه خو نو ساز وقت یو خسړی ده چې زما دوه نورونو مانا مشران هغه تمرین کوم. نو زم باندې تمرین ته واه سوالم تقریبا شپږ و میاشتې شوي. اوله کې چې راغلم استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقه وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سالو ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او هم د سی دویم نوجوانانو لوب کې به هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچو د عراق نو چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کو. او دویم مې د جوردن هیواد نو او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات میکه اخری کې لوبه کې مې زیاته کمیا شو او باخت حساب کراته. ثقیلہ ورزش دا بھلے ڈیر پتی ٹول تمرینوں کی ورزش ڈیر ثقیلہ دا بکس ورزش دا پتی جی ٹول امدا مخ ہدف دا ٹول مخ خرابی کی پہ خود ثقیلہ ورزش دا دے دس خال کو تس دا سے والم چی ورزش تو صحت ضامن دا نہ بلکہ د جنگ ہو د لانجو ہو د کسو گرجے دلو ورزش یو نہایت تمرین دا چی دا بادامالے سارا بادامالے نہ انسان ساتھی ہو بے بے دے خواہ خواہ گرجے دونوں ورزش خدا کا جوان باقی ہو لخیرا تر سوچ یو جان دی بھائی ورزش بکو احساس میل تو ڈیر غٹ احساسات دا ہو چی چی غٹ سکرین لگے دل ہو در سال بیراغن ہو اور کی زمنگ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کے حوالے زمنگا احساس میں ڈیر لوئے ہو چی مالے پتہ در سال ملکوں کی اسیائی ملکوں کی زمنگ رپے دل ہے در رنگ بیرغ عمل تم رپے دل
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړی ورځ نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړي نو کار میں د خپل ځان نه پیل کړی دی د خپل ادارې نه د خپل ریاست نه پیل کړی دی چې څومره بې نظمی په اداره کې او هغه مې مکمل سر نه رنگ روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاور دی درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسئله دلته دی چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې وو موجود وو چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه وو. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره. یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي منتخب ټیمونه موږ ولرو نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو په هغې باندې نظارت وکړو استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي. فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاص راوړنې نه درلودې سر له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقیناً چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزې لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمېر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي، چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا دی چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچه موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د اونجونو لپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو که دلته زمینه سازی د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړی ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی ده چې اوس تاسو د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لري، نجونې ورزشکارانې نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوی ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول کې خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه. زه اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپل واده کتابخانې کار دی، 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یې وړو ویسا وړي اوسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې
نو اوس یو کندی روزینه مخکی مس د اقتصادي نگانه وزنه ده اوس مم چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې کنه اختر نه بعد به یا دوس نه پیسې خرڅ کوبې کوم ټینشن خو زه ته زیات را چوره چې دا خرڅ وسم خلاص څنګه څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوج را باندې چې وعده نه کړنه ده کوټه باندې کوي یو لکه ډیر لکه 5000 روپیه لګوي دي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډیر زیات ده
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د پداس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نوټ نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونه زیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی بی ځای سیالیان دي، رقابتونه دي د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ. مثلا دی وایډ سی په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی. دغه دوستی دغه خیخی پیوډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معاملې باندې بدله سویده. یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بیا د دوستی رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسوی د پدې برخه کې، یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دې ژوند ګډوډوي، د دې په ژوند کې د بیلابیل ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتکوای په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان لا لکانو نه غواړي، کوم چې خواسته کوي چې خنه دي د واده په مراسم کې ځکال ته یو خالق باندې ډېر مصارف راځي، بل کچېره دی ګران بیا انجامې ډېر غواړي، مثلا سره زرګ دی لاندازې زیات، یا مثلا شرط دی، نو دا غو مسایل چې یو څه خفګانون رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پر بل نه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي به دې ټول ته کالی ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم که زدا غو مسایل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دی، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي، سخت کړی مو دي، په ځای دي چې آسانې کو د واده مراسم ورسره سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالي نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده کی او د خپل واده مراسم تر سره کی. فکر کوم مخک مخک به دوی په خپل کې سره کینی او یو بل ته وای چې مونږ دوستان یو، مونږ په خپل کې دوستی سره کو، او کچیر مونږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې دو سخت شرایط وزکو درو بیا دوستی نه دی، یعنی په دوستی کې دومره سخت شرایط نه کې خدل کیږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنید په خپل کې واده سره کوي، بیا د هلک جنید هلک ته وای چې په دې شرط سره زو واده کوم چې دومره پیسې زماله پر مصرف کی، یعنی په ډول د خریداري معاملې سواله د دوستی نشول د خو ګډ ژوند نشو.
عبدالرحمن چې د ډیر لګښت لکبلې واده ځندېدلې غوښتنه کوي چې دا لګښتونه د کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول آسان شي.
دا ورور مہر دا کمی وایي نزیات نه یواد یو لکه یو نیم لک روپی بیا در ټاکل شي کنه زکه زیات اور وزم زنیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ملک ته چلته پیسې یا جام فلار کې سوق در شغال نه ښکاج سوق سینیم نه وي سوق وا یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي چرګان دي پیسې ده پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بری سوق بخې بیا 15 بوري بخې کې لاس منو خرج بیا 15 من راځي هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو بوله؟
یواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوی ملګری سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل ده چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کی او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کی. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي کې دې سره د هغه دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغه دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې نه یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملی کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدې شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منه لازم ما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغه سی واده راته نه کړ، نو زه هم ا دا چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه.
بله، یو څه دغه وضعیت چې ده عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوې ژوند پیل وی او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډیر زیات مسولیت راځي کیږي چې هغه د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغه خپل کم رقم چې هغه غواړي ژوند شروع کی هغه سي شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لور دی، خو له زمونږ ډیر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سر زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي.
یو څه مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغه مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه دغه یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بیځای مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډیر ساده یو وعده نیولی تاسو رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپل که ځوان دغه فکر لري، مثال ډیر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه.
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغه باندې زیات تمرکز وکړي په واسطه دغه بیزه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 5